بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لامینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه منه. ایزنو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1404 لومړی هجری مریض کال د لیندې د میاشتې درېما نیټه ده چې د 1404 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د نومبر له 4 نیټه سره سمون خوې. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی له معمول سره سم خبرونه او دلشي په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. بیا هم درته یو سیاسي تبصره وړاندې کوي چې د ایران او افغانستان د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا تاسو د ماډرن دنیا او سلیبریټران تر ولاندې پروګرام او د لشي چې بیا هم درته د رانا سرچینې 19 پروګرام نه دی چې پم دې سره به زموږ د خبرونه هم سر ته ورسی parstoday.com/ پی زموږ د انټرنیټي سایت درک دی چې تاسو پر نړۍ او سیمه تازه خبرونه نور ډیر جالب مطلب او د لشي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او د لشي یو لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی ویل چې د دښمن لا بندیزونو سره سره د ایران په صادراتو کې زند نه دی راغلی. د ایران او اماراتو خارجه وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستان د پوز نوې مشر معرفي شو. د افغانستان مرکزی بانک د امریکې په فیصله نیوکه وکړه. وسم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې د دښمن لا بندیزونو سره سره د ایران په صادراتو کې زند نه دی راغلی. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویل چې د دښمن لا بایکاټونو باوجود د ایران په تیلی او غیر تیلی صادراتو کې هیڅ خند او وقفه نه ده راغلی. سید ابراهیم رئیسی د تهران د جنوب د اسلام شهر د خلکو په ټول کې زیاته کړه د دښمن لا وختنی او دړکو او بندیزونو سره سره د ایران د ولو خلکو د هلو زلو په برکت نن سبا هیواد په مختلفو اقتصادي تولیدي او ټولنیزو ډګرونو کې مخ په وړاندې روان دي. هغه ویل چې د ایران ځوانانو په همت سره د هیواد تولیدي او صنعتي مرکزونه لا بایکاټونو سره سره په کار بوخت دي او په ایټمي او دفاعي د علم او ټکنالوژي او د نانو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي او د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ په علمي ډګرونو کې هم ډیر ویاړونه تر ساګړی دی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل چې دښمن فکر کول چې په غواخ او باندې سره به په هواد کې په تولید کې زند راشي خدا سه ونشول او د خلکو سپنیز هوډ سبب شو چې کار او پرمختګ او فعالیت په یو داسې ډول وی چې هر کس په بنسټا کار ته وګوري نو حیرانېږي. د سیستان او بلوچستان کې د ورستیو پیښو په اړه د اسلامي مذهبونو د نقدیوالي د نړیوالې ټولنې د عالی شورا بانیا خبره کړې ده. د اسلامي مذهبونو د نقدیوالي د نړیوالې ټولنې عالی شورا د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې لا ورستیو پیښو ورستا پیوي بیانیې کې د قومي او مذهبي تفرقې پر رامسته کولو کې دښمن د پلان په شانډولو او د واحد اسلامي امت ننداره ته په وړاندې کولو ټینګار کړی دی. په سیستان بلوچستان کې د ورستیو په خپاړه د اسلامي مذهبونو د نقد کډرنیواله ټولنې د عالی شورا په بیانیا کې دغه ولایت شریف او غیرتی او پولا ساتونکو خلکو ته د تسلیت او غمرازی لپاره دی و پلاوی په لیګلو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ارزښناک او حکیمانه اقدام په قدرونه سره راغلی چې د پیخي کارا او بے پلوه څېړنه او د خلکو په حق کې د هر ډول ظلم او زیاتی په مخنیوي کې په کم وخت کې د ټولو اجرایی ظرفیتونو کارول د الهي رضایت سبب شوی یا د اسلامي نظام او وطن ساتنه به په ځان پسې ولري. د ایران او خارجه اماراتو خارجه وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا او د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا د پراختیا د لارو چارو په اړه سلا او مشورې او د نظر تبادله وشوه. خاغلی حسین امیر عبداللهیان او شیخ عبدالله بن زید النهیان د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په لړ کې د ایران او اماراتو ترمنځ د ملګرتیا د فرصتونو په حق له صلاح مشورې وکړې او د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وججولې. النهیان په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګ خلپاره د ګډ سیمې ځانونیوال کار او ملګرتیا پیاوړتیا ته د اماراتو په ګروهنې ټینګار وکړ. د ایران او اماراتو خارجه وزیرانو د روان کال په ستمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي ټولنې د غونډې ترڅنګ ملاقات یې هم د دوه اړخیزو اړیکو او د دلچسپۍ وړ ګډو موضوعګانو په اړه خبرې او د نظر تبادله کړې وه. د مل ترهګرو د مرکز ویشتل د بیلتون غواړو ډلګي او شرارت ته یو ځواب دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن دویند ویلي چې د بیلتون غواړو او ترهګرو له شرارت او وحشت خورول د سپای پاسداران لا کلک او پریکنده ځواب سره مخامخ شول. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځکني ځواک د سه شنبه په ورځ د عراق په کوردستان سیمه کې د دیرا ترهګرو او بیلتون غواړو ډلګیو خلاف پل عملیات پیل کړی دي. په دغه عملو کې د کرکوک په اطرافو کې د پاک په نامه د کوردستان د آزاد ګوند ترګری او جدای غواړي ډلګي مرکز د توغندي او ډرونز یعنی بے پیلټ الوتکو لخوا په نخا کړی شول. په دې لړ کې د ایران د اسلامي شورانی پارلیمان د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیشن وایي خاغلی ابوالفضل امویلا ایرنا سره په خبرو کې ویلي چې د ایران او عراق د لړډ با چارواکو پر رسمي مذاکراتو کې عراقي لوري ته ترګرو ډلګیو د فعالیت پکله کرا معلومات ورکړل شي وو او هغه د دغو مزاحمتونو د ختمولو ژمنه کړې وه. خاغلی اموی څرګنده کړه چې له ابتدایي مذاکراتو وروسته کوردستان سیمه او د عراق د مرکزی حکومت مسؤلانو ټینګار وکړ چې د بیلتون غواړو او ترګرو ډلو فعالیت ختم کړي، خو د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنه پوره نه شوه او تهران نړیواله حقوقو او د هیواد ملي امنیت د دفاع په چوکاټ کې ځل بیا د بیلتون غواړو ترګرو ډلو اقداماتو ته غبرګون خودلو ته مجبور شو. د پاکستان د پوز نوې قماندان معرفي شو. د سیاسي شخړو او د مخالفانو د لاریون په حالاتو کې د پاکستان د پوز نوې قماندان معرفي شو. د نړیوال خبري اژانس د خبر لمخې سید عاصم منیر د پاکستان د پوز د ولسم قماندان یا مشر په توګه غوره شو. د پاکستان حکومت نن د لومړي وزیر په وړاندیز د پوز د اطلاعاتو د ادارې د ISI پخوانی مشر سید عاصم منیر ته د جنرال د ستر جنرال درجه د ورکولو په ترڅ کې د پاکستان د پوز د قماندان په توګه معرفي شو. خو دا پریکړه باید د پاکستان ولسمشر ډاکټر علوی هم تایید کړي. د پاکستان د پوز اوسنی قماندان جنرال قمر جاوید باجوا چې لاته روش په ګوکال رئیس د غاچوکي په واکلري سور زیورستا بیا ریټایرډ کیږي. د ویل دا چې باجوا پرون په خپل لس دقیقې وینا کې چې احتمال د پوز د قماندان په توګه ورستی وینا ده، پر رسمي توګه د پوز په غیر قانوني اقدام او په سیاسي چارو کې د پوزیانو په لاس وانه اعتراف وکړ او په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا ډیر ژر خپل ځای عاصم منیر ته ورکړي ول چې لدی ورسته به پوز د هیواد په سیاسي چارو کې لاس وانه نه کوي. د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان هم د هیواد پوز لا وزیر اعظم د خپل څنګ تکونی په ماجرا کې په لاس درلو درې ترن کړي وو. لدین علاوه جنرال سعید شمشاد میرزا هم د وزیر اعظم په حکم د ندیم رضا په ځای د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د ګډې کمیټې د مشر په توګه معرفي شو. د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نښته شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د نښتې له امله یو پوځي وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان په قبیلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د ډزو د تبادلې له امله یو امنیتي افسر شهید شوی دی. پاکستان پوځ د ویبانی په صدرولو سره دغه خبر د اعلانولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې پوځیانو د نښتې زیته اتونکې ټولې لاره بندې کړې دي او سیمه هم پاکه کړې ده. تیرونه هم په دغه سیمه کې د پاکستان شپږ امنیتي ځواکونه د ترهګرو په لاس وژل شوي وو. په لکی مروت او بنو سیمه کې له ترهګرو سره د پاکستان د پوځي ځواکونو په نښته کې یو ترهګر هلاک شوی دی. خو په راپورټونو کې دا نه دی ویل شوي چې دغه ترهګر د کومې ډلې کس وو. د سرحدي اختلافات پر سر د طالبانو او پاکستان مذاکرات پایته ورسیدل. د سرحدي نښتو د ختمولو لپاره په افغانستان کې طالبانو د لړمال حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات به له هیڅ نتیجې پایته رسیدلې دي. او خبري آژانس لیکلي چې د پکتیا ولایت په ډنپټان سرحدي سیمه کې د نښتو د ختمولو لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلای مذاکرات به له هیڅ نتیجې پایته رسیدلې دي. دغه مذاکرات د پاکستان د پرشینار د خلاصي په سره د سیمه کې تر سره شول چې د افغانستان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ په پولا پرته د اولاد سور زیرې سیمه کې نخته روانه ده. دغه مذاکرات د پاکستان د پرشینار د پاکستان یو سیمه ایز چارواکي له طالبانو سره خبرې اترې وکړې وبللې او د سرحدي نخته تکرار احتمال د ظرفیتونو ترمنځ موافقې ته د نه رسیدو په وجه بیا بللې دي. په ننګرهار کې له 15 کلنو کمو کابو 1500 ماشومان ته د ګوزن ناروغي واکسین ورکړل شو. نور تفصیل یې د اسیف شنواری په رالیږلي دغه راپورټ کې.
ننګرهار کې 1500 کالو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګوزړ ناروغي واکسین ورکول شو. د ګوزړ ناروغي دا کمپاین داسې مهال تر سره کیږي چې په ننګرهار او کونړ کې د ګوزړ ناروغي د چاپیریال اته مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری د واکسینو د کمپاین د پرانیست پر مهال ویلي وو چې په دې کمپاین کې به خواوشا 1500 کالو څخه د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګوزړ ناروغي د واکسینو څاڅکي ورکول شي. ډاکټر قلندری د غراز ویلی وو چې هڅه به وکړي د دې ولر ټولو سیمو ته واکسین ورسوي او په شرایطو برابر یو کوچنی هم ترې بې برخې نشي. د ګوزړ ناروغي پر خلاف د واکسینو د کمپاین یوازې د افغانستان په ختیځه حوزه کې ترسره شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری پر وینا دا کمپاین له دې امله چې په ننګرهار او کونړ کې په چاپیریال کې د ګوزړ ناروغي شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې خورا مهم وو. خو یو روغتیایي چارواکی چې نه غوښتل نومې واخیستل شو ویلي چې د کمپاین پر مهال په ننګرهار کې د ګوزړ ناروغي د چاپیریال نورې دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. اخوا په ختیځه حوزه کې د ماشومانو د ګوزړ ناروغي او د واکسینو همغږي کوونکي ډاکټر نجیب الله کمال ویلي چې د واکسینو د کمپاین د درې ورځو لپاره وو. خو که په کومه سیمه کې پر شرایطو برابر ماشومانو شمیر زیات او یا هم د کومې سیمې د پاتې کېدو ویره موجوده وي نو د بل ورځې لپاره به هم کمپاین ترسره کړي. د معلوماتو له مخې په پام کې و چې په ختیځو څلورو ولایتونو کې 1,200,000 په شرایطو برابر ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ د واکسینو څاڅکي ورکړل شي. خو دا چې په کومو سیمو کې څومره ماشومان له دې واکسینو بې برخې شوي وروسته به روښانه شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان مرکزی بانک د امریکا په فیصله نیوکه وکړه. د افغانستان مرکزی بانک د امریکا په فیصله او سویزرلینډ ته د هیواد د خلکو د شتمنیو په انتقال نیوکه کړې ده. د افغانستان مرکزی بانک بیګا د ویبانی په صدرولو سره سویزرلینډ ته د افغانستان د مرکزی بانک د 3.5 میلیارد ډالرو منتقلول غیر عادلانه او د نه منلو وړ وبلل. په دغه بیانیه کې راغلی چې د مرکزی بانک اساسي زیرمې د افغانستان د خلکو دی او لنکل نو رئیس ورڅخه د پیسو د صوبا د ساتلو د مالی نظام د استحکام او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د تجارت د اسانتیا لپاره استفاده کړې ده. د افغانستان مرکزی بانک په دوام کې زیاته کړې ده چې په سویزرلینډ کې د افغانستان د امانی صندوق د جوړولو لپاره د امریکې پریکړه دغه هیواد د مرکزی بانک له حقیقي استازو سره له مشورې پرته دغه صندوق ته د مرکزی بانک د اساسي زیرمو د ذخایرو د یوې برخې د انتقالولو فیصله غیر عادلانه ده. د ویلو ده چې د افغانستان په امنیتي صندوق باندې د څارنې د کمیټې لومړنۍ رسمي غونډه پرون ترسره شوه. افغانستان مرکزی آسیا ته د ترګرو ډلو د نفوذ د خطر په اړه د پوتین خبرداري ورکړې ده. د روسي ولسمشر د ډلیز امنیت د تړون سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د موجود حالت پیچلتیا د اشاره سره د دغه سازمان غړو هیوادونو ته لا دغه هیواد د مختلفو ترګرو ډلو د نفوذ د خطر په اړه خبرداري ورکړې ده. د فارس خبری آژانس د خبر لمخې ولادیمیر پوتین د ارمینیا په پلازمینه روان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان په سرمشریزه کې ویلي چې د افغانستان له خاورې نه د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د ترګرو ډلو د وسلوالو نفوذ د مرکزی آسیا د هیوادونو په منځ کې د افراط پالې ایډیالوژي د پراختیا خطر زیاتی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترګرو افراط پالنې د غواښونو او په نشه یزو موادو پورې د اړوند ستونزو د پر وخت پیژندنې او شانډونې په موخه د مسؤولو ارګانونو د ملګرتیا د سویې په زیاتېدو باندې هم ټینګار کړی دی. هغه تیره اونۍ د روسیې، چین، پاکستان، اسلامي ایران، هندوستان او د مرکزی آسیا د پنځو هیوادونو د سازو په شتون سره د ماسکو فارمیټ د غونډې ترسره کیدو ته په اشاره سره څرګنده کړه چې تر ټولو مهم لومړیتوب په افغانستان کې د ټولو قومونو د استازو په شتون سره د یو حقیقي ټول شموله حکومت جوړول دي. او ورسته خبردار چې د قربا هیوادونو په کورنۍ او چارو کې د مهاجرینو په نه لسوهانه بیا طالبانو ټینګار کړی دی. د طالبانو د مهاجرو د وزارت مرستیال ویلي چې افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې لري او مهاجرین باید د هیوادونو په کورنۍ او چارو کې لسوهانه ونه کړي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې طالبانو د چارو د وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په ګاونډي هیوادونو کې کډوالو ته بیا سپارښتنه کړې دي. هغه په ویډیو خطاب کې افغانستانی مهاجرینو ته ویلي چې افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې لري او مهاجرین باید د هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران قضایي قوه ویلي چې څلوېښت بهرني خارج چې د ایران په وروستیو بلواګانو کې لاس درلودل نیولې شوې دي. د ایران د قضایي یا قوې د اعلان له مخې دغه کسان به د اسلامي ایران د داخلي قوانینو په مطابق محاکمه شي. دا د دې محل خبرنه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران او افغانستان اقتصادي ملګرتیا او پراختیا د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت او د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان رضوی ولایت ګډه پنځمه اقتصادي غونډه ترسره کیده. د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو لورو د جدي اهتمام خودنه کوي. دغه خبرې اترې د ایران او افغانستان د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارتي چارو د اسانولو په موخې سره د دواړو هیوادونو د ځایي چارواکو لخوا په جدي توګه تعقیبېږي. د افغانستان د هرات د والي د ویندوی حمید الله متوکل په وینا د هرات او خراسان رضوی د مسولانو د اقتصادي ناستې د خبرو اترو تر ټولو مهم چورلیز د تجارتي مشکلاتو ختمول او د تجارتي مبادلاتو د سویې زیاتول دي. په همدې دلیل څلور موضوعګانې یعنی ترانسپورت، کرهنې، صنعتي او تجارتي چارې او د سونګو موادو څلور موضوعګانې په هرات کې د دواړو لورو په ورستي ناست کې ارزول شوی چې د بیخ بینایي جوړښت له نظره د هرات خواف ریل پټلې کرخه د ایران افغانستان ترمنځ د شانو د وړو راوړو د اندازې د زیاتولو لپاره تر ټولو مهمه مواصلتي لار ده چې په دې باب هم د هرات په غونډه کې خبرې اترې شوې دي. د هرات د صنایعو او قانونو د کوټې مسول حمید الله خادم هم د دغه ریل پټلۍ د اهمیت په ارزونه کې ویلي چې له اقتصادي نظره دغه ریلي مواصلاتي لاره د افغانستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه د ریل پټلۍ د نشتون په دلیل افغانستان د ترانسپورت په برخه کې تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي. هغو مشکلات او پیچلتیا ته په پام سره چې د افغانستان خلک په تیرو څه د پاسه څلورو لسیزو کې ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د دغه هیواد مظلومو خلکو ترڅنګ ولاړ دی او د خپل توان تر حده د دوی د مشکلاتو د ختمولو کوشش کړی دی. افغانستان د مسایلو یو کار پیژاندی هاغلی میرمن اقبال پدې بابوی چې افغانستان د تاریخی منظر لپلوه د ایران د تمدنی حوزې یو برخه ده. په همدې دلیل د دواړو هیوادونو خلک سره ګډ دین، ژبه، دود او کلتور لري چې د افغانستان او ایران د دوو ملتونو ترمنځ د پیوستون په پیاوړتیا کې ډېرې زیاتې اغیزې لري. ایران په مختلفو اقتصادي او تجارتي، تخنیکی، انجینرینګ، کرهڼو او صنایعو همداراز د پوه بنسټ اقتصاد په برخو کې زیات ظرفیتونه لري چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان د ولس د مشکلاتو له حل سره د مرستې لپاره کارولی دي. په عین حال کې د ایران ولس تل د جنگ او د دغه هیواد د نیواک په کلونو کې د افغانستان د ولس لپاره په ورین تندي سره بیا هرکلی کړی دی. په همدې دلیل د افغانستان مهاجرین په ورستیو کلونو کې د ایران په مختلفو ښارونو کې د دغه هیواد خلکو ترڅنګ ژوند کړی او د کار، روزګار او زده کړو په لوړو درجو کې د تعلیم مختلفې ساویې او کار کسب د ترلاسه کولو په اړه له بېلابېلو اسانتیاو برخمن دي چې د افغانستان د مشکلاتو له حل سره په مرسته کې هڅه کولی شي. د افغانستان د چارو یو کارپو عبداللطیف نظری په دې باب وایي چې د افغانستان خلکو ته د ایران د خلکو نظر له هر ډول سیاسي بهیره او په دغه هیواد کې له واکمنو نظامونو سره توپیر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په عمل کې خود لیدا چې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ولس ترڅنګ ولاړ دی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
مدرن دنیا او سلیبریټیان. د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگاش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د مدرن دنیا او سلیبریټیانو نومې لړۍ څلورمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، اوسنۍ نړۍ داسې پیچلتیاوې لري چې په هغو کې په ګوندونو کې او سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د سلیبریټیانو رول هم پکې شامل شوی دی. د سلیبریټیانو په مطرح کېده کې د سیاست او رسندیو رول ډیر مهم دی او په زیاترو هیوادونو کې مثالونه شته دي. هنریک بانګ د آسټرالیا د کمبرا پوهنتون یو استاد دی. هغه باوري دی چې سیاستوالان په ګډون کې د خلکو د هڅون لپاره باید په دوامداره ډول له سلیبریټیانو او رسندیو څخه استفاده وکړي. هغه وایي ډېر ګوندونه له سلیبریټي رسندوی اوزار څخه، یعنی له ویب بلاګونو، په مشهورو ټلویزیوني پروګرامونو او ویب سایټونو کې له نندارې څخه لارای ورکوونکو سره د ارتباط د ټینګولو لپاره استفاده کوي. دا ګوندونو، رای ورکوونکو او غړو په دغه ډول کې د سیاست جوړونکو آیډیا او سرچینې نشته او د 1990 لسیزې راهیسې د سلیبریټي متخصصو ګوندونو د پراختیا شاهدان یو. دا په دې معنا ده چې رای ورکوونکي او غړي د سیاست جوړونکو آیډیا او سرچینې نه دي، بلکې لا غوره شویو سیاسي فیصلو ته د رواوالي د بخل لپاره لا سلیبریټیانو څخه استفاده په لومړیتوب کې راځي.
عزیزانو، مده مده کېږي چې د رسندویو د پراختیا په برکت سره ځینې نوي ښکارندې را پنځېدلې دي. سلبریټي شونه د رسندویو یو هغه محصول او تولید دی چې زموږ نړۍ پښو لاندې کړې ده. یو سلبریټي په خپله پولی نشي تر پښو لاندې کولای او د ځان لپاره له نورو جلا یو تعریف پیدا کوي او یو څه څېره کېږي. یو تر ټولو مهم هغه اوزار چې له هغه یې څېره یا شخصیت جوړ کړی او د هغه د دغه سلبریټي شونې په وړاندې کونې کې مهم رول لوبوي یو شی دی. رسندوی او انټرنیټي فضا سلبریټیان معمولا د یوې رسندوی واسطې او رودې له وجهې دي چې څېره او پرسنالیټي شوي دي. په دنیا کې او د خلکو په وړاندې شخصیت شونه د خلکو په سترګو کې راتلل یو هغه تر ټولو مهم میکانیزم دی چې د دوی ژوند یې راګیر کړی دی، ځکه چې دغه کسانو د رسندویو له لارې هویت پیدا کړی دی. د مثال په توګه انستاګرام یوه انځوریزه رسنۍ ده، نو سلبریټیان په انستاګرام کې جوړېدلی شي. دلته د علت او معلول رابطه بڼه مومي او په نتیجه کې ویل کېدلی شي چې انستاګرام د سلبریټیانو زیږنځای دی. د ټولنیزو چینلونو د مختلفو پلیټفارمونو دودېده او د ارتباطي وسایلو پراختیا ته په پام سره او د حکومتونو د پیسو د سیاستونو په لړ کې د سلبریټیانو په نامې سره کسان بڼه مومي چې مصرف پالنه او شخصیت پالنه دودوي. لبل پلوه په کابو 1980 لسیزه کې د رسندوی ټکنالوژیو او وسایلو پراختیا د حکومتونو په نسبت د بې اعتمادۍ سبب شوي او واکوالان څو لسیزه کېږي چې د خپلو خبرو د بیانولو لپاره د سوپر سټارز په روزنې پسې شوي چې د واکوالانو خبرې خلکو ته ورسوي، یعنی یو ډول د خلکو او حکومت ترمنځ واسطه. دا په داسې حال کې دی چې سلبریټي د مختلفو محصولاتو په تبلیغاتو سره د شخصي ګټو د ترلاسه کولو لپاره چې حتی ممکن د پخپله ورڅخه استفاده ونه کړي په مخاطب کې د مصرف روحیه را پیدا کړي او هغه دغې لارې ته ور وکاږي. په دغې لارې کې بې خوده مخاطب د پرګنیزو مرکزونو توپیر ته توجه نه کوي. په حقیقت کې هغه مهم او حساس مسؤلیت چې سلبریټي لري د اجتماعي، کلتوري، اقتصادي او سیاسي مشکلاتو او مسئلو او پرګنیزو اختلافاتو پټول دي. دغه کس واړه بریالیتوبونه ستر پرېښوي، عینیت پرېږدي او داسې خیال پلانونه پخوي او لوړ الوتنه کوي چې د شخصي هڅو له کبله دي. هغه په خپل شتون سره وایي پرمختګ او بریالیتوب ته د رسیدو لپاره باید له هغه ساحته چې ټولنه یې جوړوي وژغورل شي یا ورڅخه لیرې شي. د دغو ځانګړنو په دلیل واکوالان د رسندویو په لاس کې په درلودلو سره یا په رسمي توګه د چینل خصوصي شونه او یا د مختلفو پروګرامونو سپانسر په توګه د سوپر سټار په نامې سره د یو موجود جوړول پیلوي او خپل سیاستونه د دوی له لارې چې د عامو خلکو پرې اعتماد وي خلکو ته منتقلوي. د خلکو پرګنې هم هغه خوندونو او ذایقې ته چې د رسېده لپاره چې د دوی په باطن کې کرر شوي دي د قدرت او شتمنۍ د خاوندانو د اصلي موخې په توګه شخصیت پالنه او مصرف پالنه پیلوي او د سیاست په ډګر کې هم د سلبریټیانو له چینله د ګوندي تبلیغاتو له لارې ته یې سترګې نیولې وي. که وغواړو په دغې موضوع لا دقیق غور وکړو نو حتی د سلبریټیانو نوې بڼه راپنځېږي چې هغو ته مایکرو سلبریټي ویل کېږي. سلبریټیان په عمومي توګه مشهور وي او د ټولنې لپاره پیژندل شوي وي، خو مایکرو سلبریټیان په یوې خاصې موضوع کې، مثلا د قالینو یا جامو یا سنگار په زمینه کې مشهوریږي او د هغو مشهورتیا د هغو تعقیبونکو په واسطه کېږي چې په انټرنیټي فضا کې لري. دوی هر ورځ د هغو شیانو په باب د محتوا او بحث په تولیدولو سره چې د دوی په نظر کې جالب وي د مخاطب په جذبولو او تعقیبولو پسې کېږي.
ځن اوس په لا زیاتو هیوادونو کې رسندوی د سلیبریټیانو او مایکرو سلیبریټیانو د مشهورتیا لپاره په مرکزونو بدل شوی دي. هغه کسان چې مشهورې څیرې لا زیات د سات تیری یا ټوکو ټکالو خونکو اجتماعي شخصیتونو په توګه تعقیبوي او هغه کسان چې له خپلې خوا د مشهورو څیرو په باب د لا زیات احساسونکي کس برېښي او هغه افراطي تعقیبونکي چې په همدې مشهورو څیرو سره فکر کوي او د مشهورو کسانو په باب د ناروغۍ تر حد عاشقانه او خیالي چلند لري. په دغو شرایطو کې چې ویل شول په دوامداره ډول وینو چې سلیبریټیان هغه محبوبیت ته په پام سره چې ترلاسه کړی په تخصصي او غیر تخصصي زمینو کې نظر څرګندوي. که هغه نظر سم وي او که غلط، د هغه د پلویانو له نظره هغه دانای کول دي او د هغه نظر سم دی او د هغه پر ضد او هر مخالف نظر غلط شمیرل کیږي. البته باید وویل شي چې د سلیبریټیانو او د پلویانو د غرابیتا او په پلویانو کې د هغه مقبولیت همیشنی نه وي او ممکنه ده د یوه بل کس په مطرح کې دا یا پنځیدا سره د یوه سلیبریټي پلویان کم شي او د بل کس پلویانو سره یوځای شي. خو په حقیقت کې ستر نه شو پټولی چې په هغه وختونو کې چې سلیبریټیان له محبوبیت برخمن وي پر ټولنې او یا د خلکو په ځنو ډلو ټپلو مثبتې منفي او یا حتی ورانونکي اغیزې شیندلی شي. خو آیا دغه کسان یوه اجتماعي حساسیت په توګه مختلفو سیاسي او اجتماعي موضوعګانو ته واردل شي او نظر څرګندولی شي؟ بده مرغه رسندوی او اجتماعي فضا داسې ده چې سلیبریټیانو ته دغه ډول نظر څرګندولو امکان ورکړ شوی دی. دغه خبره په دې معنا نه ده چې سلیبریټیان د سیاسي او اجتماعي خبرو د څرګندونې حق نه لري، بلکې اتفاقا د هغو سیاسي او اجتماعي حقایقو بانولو ته چې د پیژندګلوۍ په سیوري کې ترلاسه کیږي د هر یوه خارج دنده ده.
البته په دې زمینه کې یو مثال ممکنه ده د دې موضوع لا روخانه کولو سره مرسته وکړي. سلیبریټیان د ایران په وروستیو ناکراریو او جریانونو کې په غبرګون کې په دریو ډلو ویشل شوي، یعنی یوه ډله پیاوړي کوونکی، بل یې کمزوري کوونکی او درېیمه ډله هم پکې بې پلوه شوې ده. په دې توګه چې د یوې مودې لپاره د معمولي کارونکو په پاڼو کې د سلیبریټیانو د سټوریو او پوسټونو کارارول او له دغو پیښو څخه ملاتړ ته د کارونکو غبرګونونه په انستاګرام کې ډیر زیات لیدل شوي دي او دا پر کارونکو باندې د سلیبریټیانو په وسیله د هشتګونو د تکرارېدا د اغیزو یوه عادي نښه ده چې پر ډیرو کارونکو سربیره د ځینو هغو څیرو د محکومولو په لړ کې پوسټونه چې په دغه بهیر کې کوم غبرګون نه درلود خپاره کړي، چې په خپل ځای کې یوه د غور وړ موضوع ده. همداراز د هغو سلیبریټیانو په باب بحثونه او شخړې چې د دغو پیښو ملاتړې نه دی کړی له نورو سلیبریټیانو سره د هغو له تعقیبونکو سره ښکیل شول چې په هغو زیاترو کې د سلیبریټیانو لپاره د دندې د ټاکلو او کلامي تاوتریخوالو رګونه پکې تر سترګو کیږي. پر دې اساس په لا دقیقو ارزونو سره دغه بهیر په کلي توګه یو نفسیاتي جنگ نشي بلل کېدلی چې له ایران د بهر فارسی ژبو رسندویو په وسیله او د ځینو سلیبریټیانو په ملګرتیا سره رامنځته شوي او هدایت شوي او په مجازي فضا کې په غوښتنی او یا ناغوښتی توګه په پروپاګندو سره لا پراخ او ورزیات شوی دی. هغه ډیر غلط تبلیغات چې له مخکې په مجازي فضا او د هغو په کارونکو کې شته و، د رسندویو دغه موج سواریدای لا پیاوړې کړه. د مخاطبانو په زړونو کې د نفوذ او د هغو عواطفو د داغي کولو لپاره د ځینو تصویرونو، غږونو او فلمونو هدفمنه خپرېدا د ځینو نورو سلبریټیانو فعالیتونه و. جالب ټکی دا چې د دنیا د ځینو سیمو په اپوټه چې سلبریټیان په سړکونو کې له خلکو سره یو ځای حاضر شي او خپل تصویرونه د پروپاګندیزې پروژې د یوې برخې په توګه خپروي، په ایران کې تقریبا هیڅ یو سلبریټي په عمل کې دغه کار ته حاضر شوی نه دی او یوازې د انټرنیټي لمسونې رول یې په غاړه درلودلی دی. دغه چلند که ونه غواړو بدبینانه نظر سره ورزو، نو د دغو کسانو ډیره زیاته ګروهنه د نه لیدل کېدا ایډیا ته ورګرځي، ځکه چې شاهدان وو د دغه کسان په ځینو موردونو کې د یوې موضوع له اصل او اساسه هم خبر نو. خو د دې لپاره چې پوهېدل داسې څپه ده چې د هغوی نه لیدل کېږي او د هغوی د مشهورتیا سبب کېږي، نو موضوع ته یې ورود کړی او ورسره ملګری شوی دی.
ایزان او دا پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی parsley.com/ زمان دا انترنیتی سایت درکت تربل پروگرام پلوی او مهربان خدیس پارو
خاد او آبادو سی.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې هم انسماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدي
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننانیش په ګم مطلب سره ستاسو خدمت کې حاضر شوه دی. په دغه نننې برخه کې د کیبلې د بدلیدا په اړه د قران کریم د زینو آیتونو په باب در سره غږیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو نننی برخه د بقره سوره له 1:42 تر 1:44 پورې د آیتونو د نازلې د په باب تر سره ژغیرو. د قران پاک د بقره سوره په دوه آیتونو کې راغلي دي: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. ژباړه: ډیر ژر بنادان خلق ووایي سشي دوی مسلمانان له هغې قبلې چې یې درلوده بیرته ګرځوي، ورته ووایه ختیځ او لویدیځ له خدای لره دی، خدای هر څوک چې وغواړي په سمه لاره هدایتوي.
دوستانو وای چې نیمه شپه وه، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په ناراحتۍ او خفګان سره د اسمان وخواته کتل. دغه شپه هم د تیرو شپو په شان لا کوره بهر راووت او د اسمان په لور یې سترګې پورته کړې. د خدای رسول منتظر وو. هغه بزرګوار د بیست لپیل خلق د واحد خدای عبادت بللی وو او تل یې له بت پرستانو سره مبارزه کوله. مسجد الحرام په تیره بیا کعبه له ډول ډول بتانو ډکه وه. له همدې عمله مسلمانانو د یهودیانو او مسیحیانو په شان د بیت المقدس په لور لمونځ ادا کوه، څو بتانو ته له هر ډول توجه مباره واوسي. دوی په دې توګه له مشرکانو څخه خپل صفونه جلا کول. پیغمبر اکرم په مکه کې داسې لمونځ ادا کوه چې په کعبه پسې به یې د بیت المقدس و خواته مخ و، خو مدینې ته له هجرت وروسته دغه شان حالت ممکن نه و او یوازې د بیت المقدس په لور یې لمونځ ترسره کولی شو. د بیت المقدس په لور د مسلمانانو د لمانځه ادا کول په هغه پړاو کې د درو لویو دینونو په اتحاد او یو زړتوب کې ډیر اغیز شیند. خو د اسلام په اوچاره پرمختګ سره یهودي مشران چې نه یې غوښتل د اسلام حقیقت ومني، د مسلمانانو د کمزوري کولو لپاره یې دسیسو ته مخه کړه. دوی د بیت المقدس په لور د لمونځ ادا کېده پلمه وګرځوله او ویل یې د بیت المقدس په لور د تاسو د لمونځ ادا کول د یهود دین د په حق کېده دلیل دی. دوی همدارس په اعتراضي لهجې سره ویل محمد مدعی دی چې هغه د یو خپلواک دین لرونکی دی او هغه دین او شریعت د تیرو دینونو منسوخ کوونکی یا لمینځه وړونکی دی. له هغه تر دې د ما خپلواک قبله نه لري او د یهودي ټولنې د قبلې په لور لمونځ کوي. که څه هم دغو خبرو پیغمبر اکرم کړاوه، خو هغه بزرګوار د خداوند متعال د فرمان مطیع و او د الهي امرونو په انتظار و.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مدینې په شمال لویدیځ کې د بنی سلمه کوڅې په جومات کې د ماپښین یا ظهر لمانځه په دوهم رکعت کې و چې حضرت جبرائیل علیه السلام د هغه حضور ته حاضر شو او د بقرې سورې 144 آیت یې قرات کړ. موږ ستا د آسمان و خواته اندېښمن کتل، نیک ګڼو بستا به د هغې قبلې په لور چې ورباندې به خوشحال شې وګرځوو، نو مخ واړوه د مسجد الحرام په لور. نو هغه مهال جبریل د هغه حضرت لاس ونیول او هغه د کعبې په لور تاو کړ. هغه کسان چې په پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ ترسره کاوه هم ټولو د کعبې په لور مخ واړوه، داسې چې د لمانځه په پیل کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس په لور لمونځ ادا کاوه او ورپسې لمونځ د کعبې په لور اقامه کړ. جماعت لمانځه په منځ کې به څه د پاسه 160 درجې کې د قبلې د بدلېدا څرنګوالی د دغې واقعې یوه مهمه موضوع ده. له همغه ورځې راهیسې کعبه د مسلمانانو د خپلواکه قبلې په توګه اعلان شوه. دغه جومات هم دا اوس هم په مدینه ښار کې باقی پاتې دی او په څو قبلتین جومات یعنی د دوو قبلو په جومات باندې مشهور دی.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا کعبه سره خاصه مینه درلوده او د دې د قبله کېدا په انتظار کې و، ځکه چې کعبه له حضرت ابراهیم خلیل الله څخه مخ کې او حتی د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې و. قران کریم په دې با فرمایي هغه لومړنی کور چې د خلکو لپاره د خدای د عبادت په باب پیژندل شوی و د مکې په ټاټوبي کې و. په همدې اساس خانه کعبه د توحید تر ټولو پخوانی مرکز او د عربستان د ټاپو وزمې د درستو خلکو لپاره د خداوند متعال د زاد عبادت ارزښمن او د احترام وړ ځای دی. حضرت موسی کلیم الله له شرک او انحراف څخه د الاقصی جومات د نجات لپاره د خدای په امر بیت المقدس قبله ګرځولې وه. نو ځکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په هده چې بیت المقدس د مسلمانانو موقتی قبله ده او هله درلوده اصلی او نهایی قبله زر تر زره معلوم شي. خو لکه څنګه چې د خدای رسول د خدای فرمان ته تسلیم و حتی دا وخت یې هم په ژبه نه راوړله، یوازې د وحی د فرښتې د نازلې ده او د اسمان په لور د انتظار سترګو غړولو د هغه بزرګوار د دغه امر لپاره لیوالتیا نندارې ته وړاندې کوله. اهل کتاب په تورات او انجیل کې لوستلی و چې د اسلام پیغمبر به د دوو قبلو ته لمونځ وکړي او دا د تر ټولو وروستي پیغمبر یوه نښه ده. خو د دې په ځای چې د قبلې دغه بدلېدا د هغه د پیغمبر ریښتونوالی د نښې په توګه وګڼي او ایمان راوړي، همدغه موضوع د اسلام د خرابولو لپاره لاسوند وګرځوه او د هغو کسانو دنده به څه وي چې لومړنۍ قبلې ته یې لمونځونه ادا کړي دي. آیا دوی د په ګمراهۍ او ضلالت کې وو؟ که د تاسو پخوانۍ قبله باطله وي نو بیا د تاسو هغه لمونځونه چې تر دې د ممو د بیت المقدس په لور ادا کړي دي باطل دي، او که د تاسو مخکینۍ قبله حق وه نو بیا د کعبې په لور د تاسو نوې توجه باطله او ناسمه ده او د تاسو اوسنۍ لمونځونه باطل دي. همدغه ټول پر دې دلیل دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلې خوا خبرې کړي دي او په دې باب هغه ته کومه وحی نه ده رسېدلې. حتی یوې ډلې د یهودو عالمانو څخه له کعبې سره د مخالفت او د بیت المقدس د قبلې د ټاکلو لپاره د خپلو پیروکارو ته خبرې کولې. د آل عمران سورې په 2 آیت کې راغلی دی، د ورځې په بدلې دا کې په هغه څه چې پر مؤمنانو نازل شول ایمان راوړئ او په پای کې د ورځې انکار وکړئ، شاید دوی ل اسلام وګرځي.
د قریشو کفارو هم د مسلمانانو د مسخر کولو او پر دوی د نیوکو لپاره د خدای رسول ته په خطاب کې وویل، ولې له کعبې چې د عربانو او ستاسو د پلارانو قبله ده مخ اړوئ او د بیت المقدس په لور مو لمونځ ادا کړئ او بیرته د کعبې په لور وګرځېداست؟ په عینال کې ځینې کمزوري ایمان لرونکي مسلمانانو د قبلې بدلېدا له سیاسي نظره مصلحت ونه ګڼله او د اسلام لوی پیغمبر ته یې وړاندیز کاوه چې له دغه شان اقدامه لاس په سر سي. همدلته وه چې د بقرې سورې 143 آیت نازل سو چې فرمایي، ووایې څه شي دوی له هغې قبلې چې ورباندې قایم و بیرته وګرځوي؟ ورته ووایه، ختیځ او لویدیځ له خدای لره دی، خدای هر څوک چې وغواړي په سمه لاره هدایتوي. خدای تعالی په دغه آیت سره د هغو کسانو قول چې ګمان یې کاوه بیت المقدس له کعبې لا زیاته محترمه او باشرفه ده او غوره دا ده چې تل قبله وي، په دې علت چې هغه د پیغمبرانو وطن دی او خداوند آدم خصوص عظمت او له شرافته برخمن کړی، باطله او مردوده کړی او وی فرمایل درست ځایونه د خدای ملکیت دی، په هغو کې هر یو په هرې زمانې کې چې وغواړي د خپل حکمت او مسلیت په اساس ورته شرافت او عظمت بخشي. کعبه تل د عربو ټولنې د احترام وړ وه. د دغه یو ځای قبله غوره کېده د عمومي عربانو د راضي کېده سببونه برابرول او دوی د توحید دین او اسلام دین منلو ته هڅول او له دې لا لوړې هیڅ هدف نه و چې لوجوج او د تمدن له قافلې او کاروانه پاتې سرزورو مشرکانو ایمان راوړ او د دوی په وسیله د اسلام دین د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپور شو.
البته هم غډول چې لدې مخکې وویل شول د کعبه یا بیت المقدس په شان ځایونه په خپل ذات کې هیڅ شرافت او کرامت نه لري، څو د لمانځه په وخت د توجه او هرکلی سبب شي. خداوند کریم د بقرې سورې په 133 آیت کې د قبلې د بدلولو د علت په باب فرمایي: او موږ هغه قبله چې ورته مو مخ اړوه بدل نه کړه، مګر د دې لپاره چې معلومه کړو څوک د رسول پیروي کوي او څوک بیرته شاته ګرځي، یعنی جاهلیت دور ته ګرځي. پر دې اساس د قبلې بدلولو یو بل هدف هم درلوده، او هغه دا چې یو امتحان و څو واقعي او حقیقي مؤمن د ایمان له مدعیانو څخه چې په خپل ادعا کې دروغجن و بیل کړی شي. څرګنده ده د هغوی لپاره د بیت المقدس په لور د لمانځل وستل چې خانه کعبه د خپل توکم معنوي پانګ ګڼي مشکله وه، او د لومړۍ قبلې په لور له عادت کولو وروسته هم له بیت المقدسه د کعبې په لور بیرته ستنېده. نو ځکه مسلمانانو په دغې واسطې سره په امتحان کې شول څو په هغو کې ځان منامي، ذل او تعصب کم شي، او په هغو کې د اطاعت او فرمانداري روح پیاوړی او د خداوند متعال امر ته تسلیم شي. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام څخه په یو روایت کې راغلی دی چې فرمایي: د مکه خلکو د کعبې د قبله کې دا خیال درلوده، او خداوند متعال د بیت المقدس په قبله ګرځولو سره دوی امتحان کړل څو معلومه شي څوک د خپل نفسانی خواهشاتو په خلاف د خدای د رسول پیروي کوي.
دوستانو د رڼا سرچینې نومې لړۍ د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو. سره لورې او سوکاله اوسئ. Thank you.